السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو خبري مجله وړاندې کوم د کابل په پوهنتون باندې برید د دریو بریدګرو په وژلو پای ته ورسید په دغه برید کې 19 کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کابل کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې سعودي عربستان د بهرنیو هیوادونو وګړو ته بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده په کابل پوهنتون کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د وژل شوو شمېر 19 او د ټپیانو 22 تنه یاد کړی ښاغلي آریان نه دی ویلي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي خو ویلي دي چې دغه برید د درې برید کوونکو په وژلو پای ته ورسید د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د پیښې په مهال په درسي خونه کې و ازادي راډیو ته وویل چې ډېره مرژوبله د دوی د پوهنځي محصلینو ته هم رسېدلې چې تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم
په یو سنس کې مې درس درلوده د کابل پوهنتون له داخل نه د ډزو غږونه د خفیفه او ثقیله او سلا او راپه غوږ کې شول او ما خپل محصلین او زه خپله د انجینرۍ د فاکلټي له ساحې نه وویسته
د کابل نننې پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې طالبانو هم دغه برید چې تر اوسه مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی اخیستی په کلکه غندلې دی په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاته مولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په دریو کلو کې د دښمن حملې په شاوته مولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسلوال طالبان ووژل او له دیرشو زیات نور ټپیان کړل هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول
فعلا وضعیت د یو لسوالی به گونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی د دفاعی افغانستان است
طالبانو د دفاع وزارت دغه دا پاره تر اوسه نه دی ویلي د هلمند ولایت مرکز لخرګاه په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې و ملکی کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي د هلمند ولی ویان عمر زواک وای پیښه نن سهار د دریمه حوزه په بولان سیمه کې رامنځته شوه د طالبان تورن کړ چې دغه ماین ځای پر ځای کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د افغان سولې د بهیر په تیره بیا د پولو د ټینګښت میکانیزم او په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې د خبر پانه لمخې خاغلی خلیل زاد په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو ګډ هدف ته پر رسیدو کې د پاکستان هڅې استایلې دي د پاکستان د سولې لپاره او بخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي داسې مهال د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره خبرې کوي چې له نږدې دو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د استازو ترمنځ خبرو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني وایي په وروستیو اونیو کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر په شمیر کې زیاتوالی راغلی ښاغلي عثماني نن په کابل کې خبرلانو ته وویل وضعیت تر اوسه ډیر بد حالت ته نه دی رسیدلی خو په کار ده چې خلک ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي د هغه په وینا په دولتي ادارو کې د ماسک کارول جبري شوي او له عامو خلکو هم غواړي چې د ماسک د کارولو تر څنګ ټولنیز واټن په جدي توګه مراعات کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې له یو څلوي نیم زرو زیات کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله له یو نیم زرو زیات مړه شوي دي د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالد ترامپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي ترامپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و سبا د نومبر درېمه د انتخاباتو ورځ ده خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړې دي نظر شمیرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یوه کاندید د الکترال کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه مینس کې له 200 زیات کسان نیولي. پرون یکشنبه په زرګونو کسانو په مینس کې په یوه مظاهره کې ګډون کړی و او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې دغه اعتراضونه په اګست میاشت کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان کړی پیل شوي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي کره شواهد شته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې لاسوهنه شوې ده. سعودي عربستان له اتو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کورونا خپرې شوې وبا له امله کړی و. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 60,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو قرارات له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته درې ورځې ځان قرنطین کوي. تېر میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدود اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله یې هم 45,002 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په کابل کې د کابل په پانتون باندې نن بریت پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل دی چې درې سره بریدګر وژل شوي، خو په دغه برید کې 19 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان دي. د کابل پانتون استاد امیر محمد کاموال د پیښې یو عیني شاهد و.
زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې 50 متره خوښ هوا چې یو دم ډزې شروع شوې، مسؤلین منډې کړلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه برید غندلی او یو جنګي جنایت بللی. د دغه کمیسون ویان زبی فرهنګ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعت نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
تمده سبا د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنی وشي، په دې اړه هم راپور لرو. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. نن په پلازمینه کابل کې په پانتون باندې برید وشو. د کابل په پانتون کې په دغه برید سره د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خبره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شاوخوا شپږو ساعتونو وروسته د دریو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د دغې پیښې نور جزئیات امید زهیر مل راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریکوي، مهرباني.
پر کابل په هنتون د وسلوالو برید لږ شپږ ساعته نښتې وروسته پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د درې بریدګرو لخوا شوې وه چې ټول امنیتي ځواکونو له منځه یوړل. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په برید کې 19 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې برید په خپل وخت مهار کړي او سلګونه هغه زده کړیالان چې په هنتون ته د زده کړې لپاره تللي وو وژغوري. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په کابل پوهنتون د برید د قربانیانو له ډلې 15 تنه د وزیر اکبر خان، 4 تنه استقلال او 13 تنه علي آباد روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شبنم صالحی بیا ازادي راډیو ته وایي د برید په محل د دوی ډیر شمیر یرغمل شوي محصلان ژغورل شوي دي.
حمله ختمه شو او پاتې دلس ماشین چې موږ راغلو هغه خلاص. هیڅ دقیق اطلاعات نه لرو په تاسو باندې خبرو سره اکثر مسول زموږ د پاندې ماشین دي.
دا پورسيونه کې پر اکاډمیک مرکزونو دویم لوی بریټ ټچ کیږي. په ونه وړاندې د عايش وسلوالو د کابل په لوی دیس کې د کوثر پونم خونیز مرکز باندې خکړ چې پکې سلیر وشتنه وو شل شول او سلور شپته د ننور تپیا شو. څنګه زه
مننه کوم امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره د کابل د پوانتون د نننی بریډ ورستی جزئیات شریکول. هلته په بریډ سره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. بریډ له شپږو ساعتونو وروسته د دریو بریډ ګروپ وژل کېدو پای ته ورسید. اوس هم د بریډ په اړه باندې د خبرګونونو مسلې ترازو. د افغانستان حکومت د بریډ غندلی دی او تر ډیره پورې افغان چارواکو د بریډ پړه او ملامتي په طالبانو ورچولې ده. هغه ډله چې دا بریډ په خپل هم غندلی او ویلی دی چې لاس پکې نه لري. ځینو بهرنیو چارواکو هم د بریډ غندلی دی. خاطر پردیس د دغو چارواکو سرګندونی راخیستې دي او معلومات شریکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل په هنتون نن نایبرید د طالبانو کار بلل او د غبرید د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي ده کړی ده. نو موري دا څرګندونی پر خپل ټویټر کړی دي. د مصالحي علي شورا مشر عبدالله هم د کابل په هنتون بریډ غندلای او د غبرید نه بخون کې جنایت یاد کړی دی. خاغلی عبدالله پر خپل ټویټر باندې لیکلي محصلین په آرام فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خراب نشي. هم حال د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی دغه برید د غندلو ترڅنګ وایي طالبان نشي کولای په دغه ډول بریدونو د خپل نه لاس لرلو په صورت کې ځان ته برات ورکړي. هغه رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې وایي
براعت طالبان از جنایت ترهګریز بریدونو کې د طالبانو براعت د یو سهمنه خبره ده. د دې لپاره چې طالبانو د ترهګریز بریدونو تلوي بسر برابر کړي. په ترهګریز بریدونو کې طالبان لوی لاس لري او هر ورځ په ډیرو ولایتونو کې دوی حمله کوي. او دا حمله دوام لري.
هر روز در
ولایت های
ما ادامه داره متاسفانه.
خغلی صدیقی وی له هغه ورسته چې ترهګرو په هلمند کې لمات سره مخ شول وس د غډلې سره یو ځای شوی پر اکاډمیک مرکزونو بریدونه کوي. له دې سره هم حال د افغانستان بخانی جمهور رئیس حامد کرزی د غبرید غندلې او د جګړې لخکیل خواوی د جګړې د دریدو غوښتنه کړي. حامد کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلي د غډول بریدونه د سولې روان بهیر له سختو ستونزو سره مخ کولې شي. د ناتو ملکی استاد سټیفانو پونتیګروف هم په کابل په هنتون باندې بریډ غندلې ویلي دي چې افغان ماشومان او ځوانان خوندوی ته د لو پر محل خوندیتوب ته اړتیا لري. نو موري پر خپل ټویټر باندې د هرې هغې حتې ملاتړ کړی چې د تاوتریخوالي د دریدو سبب شي. له دې سره د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي پر عملی پر علمي او اکاډمیکو مرکزونو بریدونه د انسانیت او دین له دایرې د وټلو خلکو کار دی او دغه ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د اروپایي اتحاد هم دغه بریډ غندل دی. ویلي دي چې په تیرو لسو ورځو کې پروزنیس مرکز دا دویم بریډ دی تر سره کیږي. له دې ټولو ورهاخوا بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د کابل په هنتون بریډ له نړیوالو بشر دوستانه حقوقو سرغړونه یاد کړی ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
عملات
هدفمند په عمل منفعل ځایونو چې غیر نظامی دي، هدفي او قصدن بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو ښکاره او کلک سرغړونه ده. جنګي جنایت دی. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوي، د افغانستان دولت باید مخنیون کې اقدامات وکړي او داسې بریدونه مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي، څو په راتلونکي کې تکرار نه شي.
طالبان وی په دې بریټ کې خپل لاس لرل رد کړی. د دې ډلې په یوه اعلامیه کې د کابل په هنتون بریټ غندلې او دا کار د حق ډلو کار بللې چې په مرکز او ولایتونو کې په ملمستونو کې ځای پر ځای شوې دي. بلستانګ ریسپ
خاطر پر دې سول کابل له موږ سره د چارواکو د خبرګونو په ارتباط جزئیات شریک کړل. نن د کابل په پوانتون باندې ډلې زبریت د ګرنو چارواکو بشرپالو چارواکو لخوا ادارو لخوا غندل شوی دی او دای د جنگي جنایت بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، ګڼو بشرپالو ډلو او چارواکو او فعالانو په کابل پانتون کې نننی برید له جنگي قوانینو او ټولو بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. ښاغلی لال د جګړې په خېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی ودروي او له نړیوالو بنسټونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې په دې برخه کې چپ خوله پاتې نه شي. اجمل تورمان له ښاغلی لال سره خبرې کړې دي.
په خوشحالۍ سره چې نننی برید د ټولو هغه اسلامي او نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند خلاف ورزی و چې ترسره شولو، او دا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې دا یو لوی جنګي جنایت دی چې نن د ترستانو د خانه د کابل په پوهنتون کې ترسره شولو. هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. خو په خوشحالۍ سره چې په افغانستان کې د جنگ کې لخوا چې کوم دی هغه نه اسلامي قوانینو ته درناوی کوي، نه د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته، نه د بشري حقونو قوانینو ته، او نه د ولس او د نړیوالو غوښتنو ته درناوی نه کوي. او هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې د ولس سره کوي، د نړیوالو سره کوي، چې دوی به د ملکی خلکو جون په جګړو کې ژغوري او د ملکی مرګ ژوبل په مخنیوي کې به دوی ژمن پاتې کیږي. په خوشحالۍ سره چې دوی دغه ژمنې او تعهدات یوازې د وینا تر حده پورې پاتې شوي دي، او په هغه څه باندې دوی عمل نه دی کړی چې په کوم باندې د ولس غوښتنه ده او د نړیوال او ملي او اسلامي قوانینو غوښتنه ده. من په ان باندې دا یو لوی بشري او جنگي جنایت چې ترسره شولو، دغه برید منګه په کلکو ټکو باندې غندو، او د دې ترڅنګ د جنگ د خپل خوونه په جدي باندې غوښتنه کوو چې
لال سي پرسې د غوښتنې په وار وار کړی دي. د نور وړوند سازمانونو لخوا هم د غوښتنې شوې دي چې کله ورته پام نه کیږي څه کول پکار دي، څه باید وشي.
یقینا من همیشه دغه غوښتنې دیوازې د غندلو تر حد پورې پات شوې دي، او زمون اواز هم تر ډیر حد پورې نه دی اوریدل شوی، خو بیا هم زمنګ اواز تر کافي حد پورې تاثیر کوي. که موږ دغه اواز نه پورته کوو نو ممکن شاید دغه سپیخې تر دې ډیرې زیاتې وشي. خو دا هغه څه چې زمنګ په واقع دی او زمنګ په اختیار کې دی، هغه یوازې زمنګ په جنگ په خېلو خو باندې غږ کول دي، او هغه دې ته مجبور کول دي چې په جنگونو کې د خلکو جون وژغوري او د ملکی مرجول په مخنیوي کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه ته درناوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال چې په کابل پانتون باندې نننی برید وغانده او د جګړې له خېلو غاړو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تحصیلي سندونه جعلي دي. دغه وکیلان د دغه نوماند وزیرانو نمونه نه اخلي. د دې جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې په ادارې پلاوي هم نیوکه کوي چې د دوه اونیو په تیرېدو لا هم د دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه امید ظهیرمال رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګې ته د افغان حکومت لخوا د کابینې له پیژندلو دوه اونۍ تیریږي، خو نه هم د نومان وزیرانو د تحصیلي سندونو څېړنه بشپړه شوې، او نه هم د هغو نومان وزیرانو په اړه پریکړه شوې چې کنې دوه تابعیت لري. همدې مسالې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه کې د وکیلانو نیوکې او اندېښنې هم راپورته کړي. یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې کنې نومان وزیرانو یې ځینې پوره زده کړې نه لري او تحصیلي سندونه یې په جال جوړ کړی دي. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی پر اداري پلاوي دا تور هم پوره کړ چې ګنې لنوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه کړي.
د اداري پلاوي ځینې غړو نوماند وزیرانو سره ژمنه کړي چې یا موږ سپینې رایې ستاسو په ګټه حسابو، یا هم هغو کسانو ته چې ستاسو ملګري دي دوه رایې پاڼې ورکوو، خو تاسو بریالي کوو.
خو اداري پلاوي بیا دا تورونه ردوي چې ګنې سر له اوسه د نوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه شوي. د ولسی جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز:
زه تاسو ته ډاډ درکوم که هر څوک له اداري پلاوي یا هم وکیلانو نومان وزیرانو ته دا ډاډ ورکوي چې سپینې رایې تاسو ته ډکوو، هیڅکله دا وخت چاته نه ورکوو.
جمهوری ریاست هم د وکیلانو د دینی وکی پاړه چې یو شمېر نومان وزیرانو جعلي تحصیلي سندونه جوړ کړي څه نه وایي. د دې ترخوا ولسی جرګې تر اوسه لا هم د هغو نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړی نه دی چې ګنې دوه تابعیت لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان په معرفي شوې کابینه کې داسې کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او باید رایه ور نه کړل شي. د ولسی جرګې غړی ضیاءالدین ضیا:
هغه کسان چې دوه تابعیت لري تحصیلي سندونه د جرګې له پروسس وباسي. دا ډېره دردونکې ده. هیله ده په دې برخه کې پام وشي.
د افغانستان د اساسي قانون په 2 اویایمه ماده کې د وزیر لپاره معیارونه واضح شوي، خو د دوګونی تابعیت بحث د ولسی جرګې د غړو صلاحیت ګڼل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ژمنه کړې چې هغو کسانو ته به د باور رایه ور نه کړي چې دوه تابعیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتاست ور بشو. خوسته هلته د راپورونو لمخې لا هم په ودونو کې هوایی ډز کیږي چې ځینی وخت نور کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. دغه د پولیسو چارواکي وایي وخت نا وخت ځینی کسان د هوایی ډزو په جرم نیولي، خو بیرته د قومي سپینګرو په منځګړیتوب خوشي کړي. هغه څه چې د ځایي خلکو په وینا په خوښیو کې د هوایی ډزو د دوام یو سبب دی. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ را لېږلی.
څو ورځې مخکې د خوست د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ اسمان مرمیو نیولی و او لی وکلی یې د تودو ډزو غږونه اورېدل کېدل، خو دا ډزې د نښتې یا د جګړې ډزې نه وې، بلکې په یوه ورځ په یوه کلي کې د دریو ودونو د خوښۍ په مناسبت هوایي ډزې وې. ښایي د هغو لپاره چې په دې ودونو کې د ټوپکو خولۍ اسمان ته نیولې وې او ډزې یې کولې، دغه ډزې د خوښۍ څرګندونه وي. خو د همدې کلي د یوه اوسیدونکي محمد مبین کورنۍ ته یې بیا دغه ورځ په ویر بدله کړه. محمد مبین وایي په هغه ورځ یې له همدې ودونو څخه هوا ته فیر شوي څو مرمۍ په کور ولګېدې.
زموږ ورندار په یوه هوایي مرمۍ باندې چې د کور په انګړ کې وه مټ ته ولګېده. بیا مو هسپتال ته انتقال کړه، عملیات یې وشو، بریالي وو. نو د دوی خوشحالي زموږ د غم سبب شوه.
د خوست د عامې روغتیا چارواکي که څه هم د هغو کسانو رسمي شمېرې نه لري چې په هوایي ډزو ټاپیان یا مړه شوي وي، خو وایي ډېر کله ورته داسې کسان وروړل کېږي چې په هوایي ډزو ژوبل شوي وي. دوی وایي عموما دا ډول ټاپیان دوی په ټوپک د ټپي شوي په توګه ثبتوي. د دې ولایت پولیس هم هوایي ډزو له ننګونو سره مخ کړي. د خوست د امنیه قومندانې بیان عادل حیدر وایي په داسې حال کې چې پولیس تر ډېره د امنیتي پیښو په مخنیوي بوخت دي، د هوایي ډزو مسله نه یوازې ده چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، بلکې د امنیتي پیښو په وړاندې د پولیسو د مبارزې چاره هم ستونزمنوي. د ښاغلي عادل په وینا ډېر کله یې د هوایي ډزو په جرم کسان نیولي، خو وروسته یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د بیا لپاره د هوایي فایرونو د نکولو په شرط خوشي کړي دي.
نه داسې به مقضیې نه شته چې موږ رسمي کړي وي، ځکه اتیا فیصده د خلکو همکاري ده چې په پولیس صحیح کوي. هوایي فایرونو په اړه موږ ته معلومات ورکوي. پولیس په دقیق کتنې هغه نه اجرات کړي دي، راغلي دي ایکر والا چې وړي دي، یا مقصد هوایي فایر والا نیولي دي. نو دا جزو موږ ورکړو چې مقصد شپه یا نیمه شپه به تېره کړې وي او پسې بیا کړي دي.
هغوی چې د هوایي ډزو مخالف دي وایي د سرغړوونکو سره د پولیسو همداسې نرم چلند د دې سبب شوی چې په خوښیو کې د هوایي ډزو دود د دې پر ځای چې له منځه لاړ شي له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. یوازې ودونه نه دي چې یو شمېر خوستوال پکې هوایي ډزې کوي، بلکې په خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک هر خوښي د هوایي ډزو لپاره پلمه کوي. دوی په نورو مناسبتونو لکه د ماشومانو په زوکړه، کوژده، د اخترونو په شپو، د کرکټ او فوټبال د لوبو په بریاوو او نورو خوښیو کې هوایي فایرونه کوي. محمد مبین وایي پر دې چې ورینداره یې ژوندی پاتې شوه خوښ دی، خو په وینا یې هغوی چې د خوښۍ پر مهال هوایي ډزې کوي باید دا له یادونه بسي چې هغه مردکۍ چې اسمان ته فایر کیږي بیرته ځمکې ته خامخا راپرېوځي، او دا ډېره ممکنه ده چې د کوم بل انسان یا کورنۍ د ژوند د خوښۍ ډیوه د تل لپاره مړه کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا امریکا که سبا ولسمشری تاکنی کیگی، ولسمشر دانالد ترامپ لجیو بایدن سره پا دی سیالیو که کاندیدان دی. اسمت ساروان دی کمپاینی غوندو او دی انتخاباتو پر راپور لویم.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړ. د ټینګار وکړ چې که له انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایي ګټونکی اعلان نشي، ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو اونۍ ووزي او په لړ کې ډېرې نادودې وشي. د نظر پوښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ وړاندې دی. ډونالډ ټرمپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکزې کړې او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کېږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ټرمپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بېروزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کرونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ټرمپ د 2016 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 500,000 ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وې په سلو کې 15% کېږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلواکیا د خپلو ټولو وګړو د کرونا ټیسټ تخلي تر دې وړاندې کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سلواکیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې غواړي د خپلو ټولو اتباعو د کرونا وایرس ټیسټ واخلي. د شنبې په ورځ په سلواکیا کې په یو وار د دغه هیواد تر نیمایي د زیاتو وګړو د کرونا وایرس ازمیښت واخیستل شو چې د هغو په منځ کې د نږدې 6,000 کرونا مثبت وه. د سلواکیا حکومت هیله لري چې د عمومي ټیسټ په وسیله به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره سختو اقداماتو، ټولبندیو او نورو محدودیتونو ته اړتیا پاتې نه شي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوس په سلواکیا کې د دې طرحې دوهم پړاو روان دی او دا لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د ټول نفوس د کرونا ټیسټ اخیستل کیږي. سلواکیا تر 6,000,000 لږ نفوس لري. دا هیواد په داسې وخت کې د خپلو ټولو وګړو د کرونا وایرس ټیسټ اخلي چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د سلواکیا په ګاونډیو هیوادونو کې کرونا په بېساري ډول په خپرېدو ده. خو په عین وخت کې ډېر هیوادونه دې ته انتظار دی چې د سلواکیا د نوښت نتیجه څه راوځي. که سلواکیا له دې لارې د کرونا په کنټرول کې پرمختګ وکړ، شاید نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سلواکیا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې د 2,850,000 تنو د کرونا وایرس ټیسټ واخیست. د شنبې د ورځې د ټیسټ نتیجه پرون څرګنده شوه چې پر اساس 15,000 او 850 تنه په کرونا اخته وو. دوی ټول باید قرنطین شي. د سلواکیا څه باندې 40,000 طبي کارکوونکي او همداراز پوځیان، پولیس، دولتي کارکوونکي او رضاکاران د دغه هیواد په 15,000 ځایونو کې ټیټ شوي چې د ټولو خلکو د کرونا ازمیښت واخلي. د سلواکیا حکومت د اوس وخت لپاره د هغو ماشومانو د کرونا ټیسټ نه اخلي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. تر عمومي ټیسټ مخکې، یعنی د شنبې له ورځې وړاندې، په سلواکیا کې د کرونا 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوي وې او 219 تنه ورڅخه مړه شوي وو.
پروستی څو ثانیو کې به لنډ سیمسونه تاسو وایم. نظری لازری د لوګر لیکلی په کابل پانتون باندې برید د هغو کسانو کار دی چې له قلم او کتاب سره جنگ کوي. هیله ورداګم لیکلی په تعلیمي مرکزونو برید د انسانیت کار نه دی او الله پاک انسان وژنه باندې خفه کیږي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای ته سلطان محمد سرور به وروستۍ خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.